द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د ګول یا دوشنبه ورځ د کال 2020 د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زنه سر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرډکی قطر کې د افغانستان حکومتي مذاکراتي هیئت له طالب مرکچانو سره اولنۍ ناسته کړې بل لخت د سولې خبرو د پیلېدو سره سره د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړه بیا توده شوې او د پاکستان په پنجاب صوبه کې د لوی سړک د پاسه په یوه میرمنه جنسي تیری باندې د حکومت او پولیسو لخوا تورن کړل شوې تن وقار الحسن پولیسو ته په خپل خزان سپارلې خو هغه وایي چې په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري بل لخته کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 9,21,000 نه زیات خلک وجلي او د 2 کروڑ او 83,00,000 نه زیات یې ناروغه کړي یوازې په امریکا کې د 1,93,000 نه زیات خلک وجلي او په پاکستان کې د 3,00,000 نه زیات ناروغه کړي سرټکی تاسو واوریدل اوس وقښې د خبرونو تفصیل ته افغان چارواکی وایي 100 ګنټې پس له هغه چې د خالی یا شنبه په ورځ په دوحا کې بین الافغاني مذاکرات پیل شول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومتي قواو ترمنځ وسلوال نښتې وشوې د افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان رایټرز خبري ادارې ته ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو سره موږ له طالبانو نه دا تمه درلوده چې د خپلو حملو په شمیر کې کموالی راولي خو له بده مرغه د هغوی بریدونه اوس هم په لوړې شمیرې سره دوام لري په همدې حال کې د کاپیسا او کندوز ولایتونو چارواکو د دې خبرونو پخلی کړي چې په هغو سیمو کې د خالی یا شنبه په ماښام طالبانو بریدونه کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د حکومتي قواو په هغه قطار بریدونه کړي کوم چې د دوی په وینا په کندوز د ویلوی لارې په اوږدو کې د عملیاتو ترسره کولو لپاره را رسیدلی وو د طالبانو ویان زیاته کړي چې امنیتي قواو بیا په بغلان او جوزجان ولایتونو کې د خالی یا شنبه په شپه هوایی بمباری کړی دی د بین الافغانی مذاکراتو د پرانیستې په غونډه کې یو شمیر هیوادونو استازو په خپلو ویناو کې په طالبانو باندې غږ وکړ مخکې تر دې چې مذاکره کوونکي د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره په لارو چارو باندې خبرې پیل کړي طالبان دې سمدستي د وس لپاره د ډزبندۍ اعلان وکړي او بلخوا د پنجاب د ګجرپورې سیمې ترڅنګ د لوی سړک د پاسه په یوه میرمنه جنسي تیری باندې د حکومت او پولیسو لخوا تورن کړل شوې تن وقار الحسن پولیسو ته په خپله خوښه ځان سپارلې خو وایي چې د جنسي تیری په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري تر دې ورځ وړاندې د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د پولیسو مشر انعام غنی مطبوعاتو ته ویلي وو د پلټنو نه ورته روښانه شوې ده چې د وقار الحسن او عبدالی په نومونو 2 کسان په یاده میرمنه جنسي تیری کې ککړ دي او پولیسو د هغوی د نیولو دپاره سړي سر 50,00,000 روپۍ انعام هم ویشتلی وو تر دې دمخه پولیس چارواکو ویلي وو چې په موټروی د خپلو بچو د سترګو وړاندې د جنسي تیری ښکاره شوې میرمنې نه اخیستل شوي نمونو د عبدالی نومې یو تن د ډي این اې سره سمون خوړلی او د وقار الحسن د موبایل فون د ریکارډ نه ورته معلومه شوې چې هغه عبدالی سره په اړیکه کې وو خو تورن تن وقار الحسن پولیسو ته ویلي چې د هغې اوخي عباس د عبدالی سره د هغه په موبایل فون تماس لرلو او دغو دواړو تنانو یو ځایي جرمونه کول په پیښه کې تورن کړل شوی تن تر اوسه پولیسو ته په لاس نه دی ورغلی یاره دی وی په 9 ستمبر د لاهور سره نږدې ګجرپوره سیمه کې د شپې مهال په موټروی یوې میرمنې ته موټر کې تیل خلاص شول او هغه د خپلو ماشومانو سره خپل موټر کې د مرستې په انتظار ناسته وه چې د پولیسو د وینا له مخې په دغه مهال 2 کسان راغلي وو او په هغې نږدې ځنګل کې د هغې د بچو د سترګو وړاندې جنسي تیری کړی وو د دې پیښې پر ضد ګرد پاکستان کې احتجاجي مظاهرې شوي او په حکومت او پولیسو کلکې نیوکې روانې دي چې میرمنو او ماشومانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې نوټس اخیستی وو او پولیس چارواکو ته یې امر کړی وو چې په سمدستي توګه پیښې کې ککړ کسان باید ونیسي په بل خوا کرونا وایرس چې په کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د چین د وهان ښار نه خپور شوی وو تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې د 2 کروڑ او 83,00,000 نه زیات خلک ناروغه کړي او د 9,21,000 نه زیات یې وجلي کرونا وایرس په امریکا کې د 50,60,000 په هندوستان کې د 20,60,000 او په برازیل کې د 30,60,000 نه زیات خلک ناروغه کړي په روس کې پرې د ناروغه شوو خلکو شمیر د 10,60,000 نه غوښتی پیرو کې د 10,00,000 او 22,000 کولمبیا کولمبیا کې د 1,09,000، په مکسیکو کې د 6,03,000 او جنوبی افریقا کې د 6,08,000 نه زیات خلک ناروغه کړي. کرونا وایرس په سپین کې د 5,06,000، په ارجنټینیا کې د 5,06,000، په چلی کې د 4,03,000، په فرانس کې د 4,03,000 او په ایران کې د 4,02,000 نه زیات خلک ناروغه کړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قطر تتللی د افغانستان د جمهوریت مذاکراتی هیئت وای چې له طالب مرکچیانو سره اولنۍ ناسته کړې ده. د دې هیئت مشر معصوم ستانکزی د اتوار یا یکشنبې په ورځ دوحه کې خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. بل لخته د سولې خبرو د پیلېدو سره سره د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړه بیا توده شوې ده. نور تفصیل زموږ د همکار احمد فؤاد لامی په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمهوریت دولت مذاکراتي پلاوی چې د افغان حکومت چارواکي او همدارز له حکومت بهر سیاسي اشخاص پکې شامل دي، د اول ځل د پاره یې د طالبانو له مذاکراتي هیات سره غونډه کړې ده. دا خبره د دولتي هیات مشر معصوم ستانکزی د اتوار یا یکشنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبري اعلان وکړي ده. هغه ویلی چې د خالی شنبې په ورځ له افتتاحي مراسمو وروسته د طالبانو له پلاوي سره لیدلی او په یو لړ مسایلو یې خبرې کړې دي. هغه وویل ابتدایي تفاهمات شوې دي. دا تفاهمات دا دي چې څنګه وکولې شو مذاکرات له ساتې څخه عمق ته بوزو، په کومو مسایلو پیل وکړو، کوم اصول مراعات کړو او طبعا د تماس په ګروپ او نور مسایلو هم بحث وشو. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله هم هیله وښوده چې په دغو خبرو کې د افغانستان روانې غمیزې ته د حل لار وموندل شي. ډاکټر عبدالله وویل چې د تشدد روان ساتل به په خبرو منفي اثر ولري. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي څو ګینټې پس لغ چې د خالی یشنبې په ورځ په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات پرانستل شول، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومتي قواو ترمنځ وسلواله نخته وشوي. په داسې یو موقع کې د جګړې او وینې تویدنې دوام دا څرګندوي چې په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې ختمول څه آسانه خبره نه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند فواد امان رایټرز خبری ادارې ته ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو سره موږ له طالبانو نه دا تمه درلوده چې د خپلو حملو په شمیر کې کموالی راولي، خو له بده مرغه د هغوی بریدونه اوس هم په لوړې شمیرې سره دوام لري. فواد امان زیاته کړه چې د جمعې په ورځ یعنی د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو نه فقط یو ورځ مخکې هم طالبانو په ټول افغانستان کې په حکومتي عسکرو او پوځي مرکزونو باندې 13 حملې وکړې او درنه مرګ ژوبلې واړوله. امان وویل په دې اړه کره معلومات نه لري چې د خالی شنبې په ورځ طالبانو څومره حملې کړې دي، مګر دا ویلی شي چې د هغوی د حملو په شمیر کې د کموالی په ځای زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د کاپیسا او کندز ولایتونو چارواکو د دې خبرو پخلی کړی چې په هغو سیمو کې د شنبې یا خالي ورځې په ماښام طالبانو بریدونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د حکومتي قواو په هغه کتار برید کړی کوم چې د دوی په وینا په کندز کې د وی لوی لارې په اوږدو کې د عملیاتو ترسره کولو لپاره را رسیدلی وو. د طالبانو ویان زیاته کړې ده چې امنیتي قواو بیا په بغلان او جوزجان ولایتونو کې د شنبې خالي ورځې په شپه هوایی بمباری کړی دي. د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو په خپل ویناو کې په طالبانو باندې غږ کړی چې مخکې تر دې چې مذاکره کوونکي د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره په لارو چارو باندې خبرې پیل کړي، طالبان دې سمدستي د اوس لپاره د ډزبندۍ اعلان وکړي. طالبانو د خالی شنبې په ورځ په پرانیست غونډه کې د کومې احتمالي ډزبندۍ په اړه هیڅ ونه ویل. په فروری میاشت کې چې امریکا او طالبانو په قطر کې لوزنامه لاسلیک کړله، نو تمه کېده چې سمدستي په مارچ میاشت کې د بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو داسې ونه شو او دا مذاکرات په میاشتو وځنډیدل. د ځنډیدو له امله طالبانو د خپلو 5000 قیدیانو نه آزادېدل ګڼل او حکومت ویل چې طالبان دې په تشدد کې کموالی راولي. حکومت بلاخره د طالبانو ټول 5000 کسان چې غوښتنه یې شوې وه له بنده خوشې کړل او مذاکرات پرون د قطر په سرخار دوحه کې پیل شول. دا معلومه نه ده چې بین الافغاني مذاکرات به څومره دوام وکړي، خو هیله دا ده چې په دې سره د افغانستان اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. احمد فواد لمی، وی او ای ډیوا ریډیو، واشنگټن.
د پنجاب صوبې پولیسو داوا کړی د لاهور خار سره نږدې پر موټروی د یوې خځې سره د جنسي تیرو په دوو تورن کسانو کې یو د پولیسو په ولقه کې دی او په لټنې روانې دي. زرای وای تورن وقار الحسن خپل پولیسو ته وړاندې شوی خو د جرم څخه یې انکار کړی. بل پلوتا حکومت مخالف غوندونو د تورن کسانو په نیولو کې پر ځند پر حکومت سخت نیوکی کړي او ویلي دغه معاملې به په قامي اسمبلی کې را برسره کوي. په دې اړه نور تفصیل راکوي د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال رابعه پیر په دې رپورت کې.
د پنجاب صوبې پولیسو داوا کړی چې لاهور شهر ته نږدې پر موټروی د یوې ښځې سره جنسي تیری کوونکي په دوه تورن کسانو کې یو د پولیسو په ولکه کې دی او پلټنې روانې دي. بل پلوتا مخالف غوندونو له اړخه د پیژندل کو پاوجود تورن کسانو پر ننیولو پر حکومت سختی نیوکی کیږي. مطبوعات ته پولیسو د خلې وایي چې تورن کس وقار الحسن خپل سی آی ای ماډل ټاون کې وړاندې سوی خو هغه د جرم څخه انکار کړی دی. تیر ورځ د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار خبرې غونډې سره وینا کی په پیښه کې د عابد علی سره وقار الحسن هم د دغه پیشي تورن ګرځولې وو او ویلې وو چې دواړه تورن کسانو په ضد وړاندې هم د جنسي تیرو تورونه لګول سوي او څو ځله نیول سوي خو عدالت په ضمانت خوشي کړی وو. د وقار الحسن ډي ان اې نمونه پنجاب فرنزیک لیبورټری ته لیږل سوي دي خو عابد علی تر اوسه نه دی نیول سوي. د پنجاب گورنر چودھری سرور ویلی
ان شاء الله جلد گرفتار ہوں گے اور ان کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم جو بھی اس کے کلپرٹ ہوں گے ان
تورن کسان پر ډیر زر ونیول سیم او ذمہ وار کسانو تبا سخت سزا ور کول کیږي چې یو بل کس لپاره عبرت جوړ سیم. دوی زیاته کړي په هواد کې د انصاف نظام کې د کمزوري له سبب پریکړو کې کلون لګی شي. بل پلو ته سیاسي ګوندونو لاړه اصل تورن کسان په ننیولو سخت نیوکی کیږي او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر احسن اقبال ویلي عمران خان د ځان پشان نا اهله ډله پنجاب کې لګولې ده د پیژندل کو باوجود تورن کس نه دینی ول سوی.
اس حکومت کا یہ کام تھا کہ جن مجرموں کی نشاندہی ہوئی ہے ان کو گرفتار کر دی.
دا حکومت دا کار وو چې د کم تورن کسانو پیژندل کو سوی وا هغه نیولی وای. خودی هغه معلومات په کار را نه وستو او تورن کسانو ته د تشدیدو موقع ور کړی دم. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر خواجه آصف ویلی موټر وی په پیشه به قومي اسمبلی کې هم جګړه برسره کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلی په هواد کې کچری د ویشزي عزت محفوظ نه دی نو نور صفات سم. دوی زیاته کړي د مدینه د ریاست خبرې کیږي خو دا افسوس خبره ده چې ریاست بې وسه او ذمہ واره پل می کوي. د ستمبر په لسمه نیټه ګجر پورا سیمه کې یو شزه هغه وخت د دوو وسلوالو له اړخه د جنسي تورو په نقشه کړی سوی و کله چې هغه پر موټر وی په ګاډه کې پټرول ختمېدو له سبب د مرستې په انتظار وم. د دغه پیشي په ضد د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې سوي او مظاهره کوونکو د تورن تنانو د نیولو سره سره دوی ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنې هم کړې. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی د زموږ همکار مختار خلیل.
د قانون دانانو بین الاقوامي کمیشن خپل یو رپورت کې سفارش کړی دی چې پاکستان کې په زبردستۍ سره د غائب کړی شو خلکو د معاملو د تحقیقاتو لپاره د جوړ کمیشن میاد باید چلور اوږد نکړی شي. کم چې د رواني میاشتې یعنی د سپتمبر په 14 تاریخ ختمیږي. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې ډان اخبار خپله یو تازه اداریه کې تفصیلي بحث کړی دی. د اداریې سرخط دی د قانوندانانو د بین الاقوامي کمیشن خطرناکه جایزه. ڈان اخبار دخل اداری پر سر کی لکھی چې د جرائم په سلسله کې صرف دا ویل کافی نه ده چې یو جرم وشو، بلکې د جرائم د مخنیوي لپاره ضروری ده چې مجرمان معلومه کړی شي، د هغوی خلاف صحیح تحقیقات وکړی شي او خو په کامیابی سره عدالتونو کې انصاف ته ودرول شي. په دې لحاظ سره پاکستان کې په زبردستۍ سره د اوچت کړی شوو او غائب کړی شوو خلکو د تحقیقاتو لپاره جوړ کمیشن په مکمله توګه خپل کار کولو کې ناکامه شوی دی. اداریې لیکي چې د قانوندانانو عالمی کمیشن کې د دنیا شپېته نامتو قانوندانان شامل دي. دوی خپل یو مختصر رپورٹ کې پاکستان کې د غائب کړی شوو خلکو د معاملو تحقیقات کوونکی کمیشن باندې سخت اعتراضونه کړي دي او سفارش یې کړی دی چې د دغې کمیشن میاد د نور اوږد نه کړی شي. اداریې لیکي چې د قانوندانانو عالمی کمیشن خپل رپورٹ کې لیکلي دي چې پاکستان کې د خلکو په زور د غایبول مجرمان په خپل اثر رسوخ د هر قسمه سزا نه بچ دي او د خلکو د غایبولو د معاملو په باب له جوړ پاکستانی کمیشن دغو با رسوخه مجرمانو لا په سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. د قانوندانانو عالمی کمیشن په دې لړ کې خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د پاکستان کمیشن خپل ټول پام د غائب کړی شوو خلکو په حق له معلوماتو حاصلولو خبرې ته ګرځولې دي او په دې کې کمیشن تر څه حده کامیابی حاصله کړې ده. پاکستان کې د غائب کړی شوو خلکو په باب له کمیشن په کال 2011 کې جوړ کړی شوی دی او د دغه تاریخ نه را په دې خوا کمیشن ته د 6,002,500 غائب کړی شوو کسانو مقدمی وړاندې کړی شوي دي. په دې کې د 6,002,500 کسانو مقدمی فیصله کړی شوي دي او د 2,010 کسانو معاملات لا ځوړند پراته دي. خو کمیشن د خلکو په زبردستۍ سره د اوچتولو او د غائب ساتلو د ذمهوارو کسانو یا د ادارو د راښکاره کولو او ذمهوار ګرځولو خپلو فرایضو پوره کولو کې ناکامه دی. د غائب کړی شوو کسانو په یو مقدمه کې هم څوک تن نه خونیولی شوی دی او نه ذمهوار ګرځولی شوی دی. د قانوندانانو بین الاقوامي کمیشن دا خبره هم په ګوته کړې ده چې د پاکستانی کمیشن په قانوني ضابطو کې په زبردستۍ سره د غائب کړی شوي د عمل د اصطلاح تشریع د دې عمل بین الاقوامي تشریع سره په سمون کې نه ده او په دې کې یو شمېر اهم جزونه غیب دي. د دې نتیجه دا راختلې ده چې د غائب کړی شوو خلکو په باب له جوړ پاکستانی کمیشن ته د خفیه طور د گرفتار ساتلو د خلکو د معلوماتو کولو اختیار نشته، نه ورسره د داسې غیر ریاستي عناصرو نه د اختنې پختنې اختیار شته چې خلک د ریاست په مرسته اوچتوي. په دې سبب د ډیرو غائب کړی شوو خلکو معاملې د پاکستانی کمیشن د دایره اختیار نه بهر دي. د قانوندانانو بین الاقوامي کمیشن خپل تنقیدی رپورٹ کې دا هم ویلي دي چې پاکستان کې د غائب کړی شوو خلکو معاملو له جوړ کمیشن آزاد نه دی او د آزاد حیثیت په نه لرلو دا کمیشن د خپل جوړښت د لومړۍ ورځې نه کمزورې را روان دی. د کمیشن د مشر د ریټایرډ جسټس جاوید اقبال په ذات د اعتماد سوالونه هم راپورته کیږي، ځکه چې دی د احتساب د قامی ادارې یعنی د نیب مشر هم دی. د نیب مشری یو کل وقتی ملازمت او په دې حیثیت کې د کارکردګۍ د ذات متنازعه جوړ کړی دی. دلته دا خبره د یادګیرنې وړ ده چې د پاکستان سپریم کورټ خپل یو اوسنی فیصله کې د نیب په دې خبره سخت غندنه کړې ده چې د بنیادي حقونو خلاف ورزی کوي او د سیاسي انتقام په لار روان دی. مختصر دا چې پاکستان کې په زور د اوچت کړی شوو او غائب کړی شوو کسانو د کرمو او ارولو نه وړاندې په دې لړ کې د ډیرو تبدیلو کولو اجت دی. ڈان اخبار د خپل اداریې په اخر کې لیکي چې پاکستان کې په زبردستۍ سره د خلکو د اوچتولو او د غایبولو ناوړه عمل نه یوازې جاری دی، بلکې دا کار د تیرو 100 کالو راسې اوس د ناقابل تصور حد پورې ښه په ډاګه باندې کولی شي. وړاندې خو به خلک بلوچستان کې اوچتولی کېدل یا به د خیبر پختونخوا د لرو پرتو سیمو نه، خو اوس د ګورې ابادۍ علاقو نه هم په رڼا ورځ خلک اوچتولی شي.
ریڈیو تک ہوگی د سوداګرانو او ترانسپورټرانو تر مخه په تورخم سرحدي پوله باندې د چارواکو له اړخه غیر ضروري زندونو د لاسه افغانستان سره دوړخیز تجارت ډیر کم شوه. دوی وایي د کرونا وبا نه مخکې دغه مشکل نه وو، خو ولې وس اکسپورت او امپورت د تیر وخت په سیر ډیر لاندې راغورځېدلې. دوی وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا تر سره شوی اعلان باندې وس هم په مکمل توګه عمل نه دی شوی. په کوم کې چې ویل شوی وو چې تورخم پوله به وس سلیریش ساته تجارت لپاره خلاصوي، د اتوار یک شنبې په ورځ ډرایورانو پاک افغان لار د هر رنګې ګاډو لپاره تړلې وه او تور یې لګولې وو چې ټرافیک پولیس دوی نه غیر قانوني توګه باندې پیسې اخلي. نور تفصیل یې د سیمینا د ډیوا د خبريال فرید شنواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان سره د اړخیز تجارت لا وده ورکولو په لړ کې په تورخم سرحدي پوله باندې د سینټ سټینډنګ کمیټې سفران مشر سینیټر تاج محمد افریدی په مشرۍ کې یو غونډه سو ورځې وړاندې تر سره شوې و چې د تجارت په مخ کې رامنځته شوی خندونه لری کړای شي. په دغه غونډه کې ټولو محکمو چارواکو ګډون کړی او د کمیټې مشر لای باور ورکړی چې د ډکو ګاډو کلیرنس عمل به نور هم تیزوي. د سینټ سټینډنګ کمیټې سفران مشر سینیټر تاج محمد افریدی وایس اف امریکا ډیو ته وویل د محکمو چارواکو دوی ته باور ورکړی چې ټول خندونه به زر تر زره لری کوي.
مشکل پیدا شو دی د بزنس کمیونټی ته، خاص کر د پاکستان کم فارن ایکسچینج ته لاس روان دی په دې حالاتو کې. د کووډ 19 نه بعد مخکې لږ تکلیفات اوس ډېر زیات شو، مګر بیک لاګ پروت دی او د دې نه لاس چې کوم روان دی زموږ په پور باندې بوج دی، پر وړونو باندې هم دی، عوام هم په تکلیف کې دي، ایکسپورټ هم نقصان دی، امپورٹ چې کوم روان دی هم پکې ویجیټیبل دی او فروټ دی، هغه ټول مشکلات دي. موږ دا چې کوم تاریخ نه 17 جولای نه پہلے سموټو نوٹس موږ واغستو په
تجارت زیات شي او سوداګرانو مشکل حل شي. سینیټر تاج محمد افریدی وایي افغانستان سره دو اړخیز تجارت د تیر وخت په سیر ډیر کم شوی دی او د له وجې پاکستان ته اقتصادي زیان رسی.
اور کم امپورٹ بکے دو، منیمم امپورٹ بو زموں جو بچن مطابق بو، او بزنس مین کا نقصان خوب خپل دے رہے، من ملک کا نقصان دے، عوام بو تکلیف دے، بزنس مین کمیونٹی با انڈیویجول طور پر نقصان کے روان دی، اگر دمر چھ خوری اگا کرے پہ جاتے شوی حقیقت ہے تو مشکلات دی نہ دیو جنم دا سمو دھنو تو سوا رسو دا تو ایک دما روان دی نو دے دے بہتر دے پارا دی جکا چھ پھول تم دا کارا کا چھو دا سوادارو میرا بنو کہ ملک نقصان بچ کے
د افغانستان ته بار وړونکو ګاډو ډرایورانو تر مخه په تورخام، خیبر، متنو، کرک او نورو سیمو کې د اکسپورت، ترانزټ او کارګو په زرګونو شمیر کې ډک ګاډي ولاړ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او یو ډرایور نصر الله وایي په دغه لیکه باندې ستونزې ډېرې دي او روزګار نشت برابر شوی دی.
موږ تکلیف خو دا دی، موږ چیرې ټول ډک شوي سیمټم برابر کړي پوه شو چورت اټن بل چراغلو په متنو کې په باړه کې تقریبا 43 کړي پارچه ماسه موجود ده. تر خپل چې سیدو میاش په وتلې و چې بیرته راوتو دا ګډ چې کورا شوې درې میاش ته موږ دا دوا م پیره ده. ټول تکلیف ده موږ دا دوه تکلیف ده چې بخیر دي ترانسپورټ او یغنه زړه تور شوې چې بس څه شو کو وسه.
د سوداګرانو شمیرو تر مخه په تورخام پوله باندې افغانستان سره دو اړخیز تجارت کم سلور ارب ډالرو ته رسیدلی وو، خو اوس 900 کروڑ ډالرو ته راغورځېدلی دی. فرید چینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیوا ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په امریکا کې د 1,93,000، په برازیل کې د 1,01,000، په هندوستان کې د 88,000 او په مکسیکو کې د 70,000 نه زیات خلک وجلی. د کرونا وبا نړیوال حال زموږ د همکارې مهوش دلیل په دې رپورت کې واوري.
د امریکای د جان هاپکنز یونیورسيټي د اتوار پر ورځ شمیرې ښایي په نړیواله کچا د کرونا وایرس لامل د خلکو د مړینې شمیر 9,55,500 رسیدلی. د جان هاپکنز تر مخه په امریکا کې د کرونا وایرس نه د خلکو د مړینې شمیر 1,93,000 ده، او په دویم نمبر برازیل کې د مړینې شمیر 1,01,210 رسیدلی، او هندوستان په دریم نمبر دی چې 88,015 او شپږ اتیا خلکو خپل ژوند د کرونا د لاس اور کړی. په ټول نړۍ کې د کرونا وایرس د تایید شوی کیسونو شمیره 2,85,015 او تر ټولو زیات کیسونه په امریکا کې دي، چیرته چې 3,96,000 کسان په کرونا وایرس اخته دي. امریکا نه پس د کرونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه په هندوستان کې دي، چیرته چې 3,05,356 کسان په کرونا وایرس اخته دي. د امریکای او هندستان نرستو برازیل د نړۍ په درې مکه چزيات د کرونا وایرس کیسونه لري چې تعداد یې د جان هاپکینز یونیورسيټي تر مخه 3,15,600 بلخوا د کرونا وایرس خبرېدو ته د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلث اورګنایزیشن د جواب پړه د پلټنې کوونکي خپلواکي ډلې مامورینو ویلي دوی به د ډبلیو ایچ او هر ډول داخلي معلوماتو او دستاویزاتو ته رسائی لري. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د تحقیقاتي ډلې مشري د لایبیریا پخوانی صدر الف جانسن سرلیف کوي او نور یو لس غړي لري. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د مئی د میاشت شهاسې غوښتنه کوله چې کرونا وایرس د خپرېدو په ترڅ کې دي د ډبلیو ایچ او او د فعالیت پلټنې دي وشي. دا غوښتنې پس له دې کېدلې چې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ ویلي چې ډبلیو ایچ او کرونا وایرس په اړه د بد انتظامۍ نه کار اغستلی او د وایرس په اړه د ابتدایي معلوماتو خفیه ساتلو په لړ کې د چین مرسته کړې ده. صدر ټرمپ ډبلیو ایچ او د چین په لاس کې ګډاګي اداره بللې او خپل ملک کې د ادارې نه وستلې دي. په عین حال کې ورلد هیلث اورګنایزیشن ویلي داسې نخ کاری چې د آینده کال تر نیمای پورې به هم په پراخه کچه د کرونا وایرس په ضد د واکسین استعمال شروع شي. خو د امریکایي مامورین او دوا جوړونکي کمپنۍ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویلي د اکتوبر د میاشت تر نیمای پورې به د کرونا وایرس په ضد د استعمال لپاره واکسین ترلاسه کیدلی شي. روس د 2 میاشتو د ازموینې وروسته کرونا وایرس واکسین منظور کړی دی.
د وریډیو د نیم ساعت خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگټن نظر خای وړاندې کوونکې د زمون همکار مختار خلیل
د کیوبا آزاد صحافي روبرټو ډی جیسس کوی نونز تر یو کال پورې په کیوبا کې د زمیر د قیدی په حیثیت د بنديوان ساتلو وروسته اخر هم اوس خپل کور ته واپس پرې کوی شوی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دی چې امریکا د صحافي روبرټو په خوشی کېدو خوشاله ده، خو صرف د خپل کار کولو په سر تر یو کال پورې د ده د قید ساتلو د خپلې سختې غندنې یو ځل بیا پخلی کوي. د کیوبا حکومت د کال 2019 په 1 اگست آزاد صحافي روبرټو د سرتېزۍ او د نافرمانۍ د دروغو په تورونو ده ته یو کال قید اورولی و او په بېګار کین کې ساتلی و. د ده په قید کې ساتل او په ده مقدمه چلول د قانوني اصولو ډېره ښکاره او بدترینه خلاف ورزي ده. د کیوبا واکدارانو د روبرټو مقدمې لپاره عدالت ته د روانولو پورې د خپل الزامونو نه خبر کړي نو او نه دته د وکیل کولو اجازه ورکړې وو. د کیوبا سرکاري وکیل روبرټو ته د پولیس د لاسه د والو ټاکولو د پرهرونو عدالت ته د خوندلو اجازه هم ورنکو. په مارچ کې دته په نیک چلنه یا په پیرول د آزادولو حق هم ورنکړې شو. د خارجه چارو وزیر پومپیو زیاته کا دا د انسانیت نه پریوته کار دی چې د کیوبا حکومت یو داسې صحافي په زندان کې اچولې وو چې د هغه جرم صرف دا و چې د یوې ایماندار او د صفا ستره معاشري د قیام لپاره کار کولو. د کیوبا حکومت د خپلو مخالفینو د خلو د ټپو ساتلو او د بشري حقونو د وهنو لپاره عربانه استعمالی په دې کې د رائے خیال د آزادۍ او په صحیح ډول د مقدمو چلولو د حقونو نه د خلکو د محرومه کولو حق هم شامل دی. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې وینا ده چې کیوبا په برازمي امریکا کې د پرس د آزادۍ په حواله ډیر سخت ملک دی. د صحافیانو د تحفظ دی کمیټې کیوبا په هغو لسو ملکونو کې اچولې دی او کومو کې چې سینسر ډیر زیات دی. کیوبا کې مطبوعاتي او نشریاتي میډیا په مکمله توګه د کیوبا د کمیونست حکومت په ولقه کې وی او دا د کیوبا قانون دی چې میډیا به د سوشلیست معاشري مقصدونو سره په سمون کې چلیږي. امریکا په ګرد دنیا کې په خپل جمهوریت ملګرو غږ کوي چې د پرس د آزادۍ په شمول د بشري حقوقو خاطر دیو کی او کیوا سره د څه قسم لین دین د پاره دی هم دا یو بنیادی شرط اٹھا کی.